سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر شپږ بجې دی او سه همزم تاسو هم مازدې رادیو ته غواکې اسمخ کې درځي چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه نن استیشن با سبا او بل سبا د افغانستان په سوار رسولتون کې د شدید ورختونو او سیلابونو د ټکل راپور ورکړ شوی دی. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اجنس افغانستان د پیژندنې لري او نړیوال بنسټونو په وړاندې راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربان، کنړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یشمیر اړوندو سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورخت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په یو ټرافیکي پیښه کې د یوتن د مړینې او شپږنورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شو. د سمنګان د امنیت قمندانې وین اشمت الله رحماني کورنۍ رسنیو ته ویلي چې په دوشنبه ماسپښین د سمنګان پر وټه تقسیمه کې یو فروتنار ډول موټر چپا شو چې پکې یو ماشوم سوار کړي او د ښځو او ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او اطلاعاتو ادارې وایي سږکال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات شوي دي. د ادارې په خبر پاڼه کې چنډن یې خبره کړې ویلي دي د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي په اړه د معلومات د ریموټ سننګ یا لرې د معلوماتو د راټولولو د ټکنالوژۍ او سټلایټ د عکسونو پر مټ راټول کړي دي. په خبر پاڼه کې همدارس ویل شوي چې سږکال په ټول هېواد کې 3.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوي او دا اندازه د تیر کال پرتله د غنمو په حاصلاتو کې لس سلنه زیاتوالی ښیي. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه درې پر دوه ماته وخوړه. د منځنۍ اسیا د والیبال د سیالیو په دوام کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي، د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل څلورمه سیالۍ کې نن سه‌شنبه د اقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال ملي لوبډلې سره په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان دغه لوبه د درې پر دوه پر توپیر وګټله. روسیا خبرم دا چې د امریکا د دفاع وزیر لیویټ استن د اوکران چارواکو ته ویلي چې واد به یې کې افته د روسیې ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هر هغه څه ورکړي چې اړتیا ولري. تازه دی راډیو د خبر د مرکز له مخې استن دغه څرګندونې د اکتوبر پر 21مه کې افته له رسیدو وروسته وکړې. په عین حال کې ماسکاو د اوکران په خارونو او د هغه هیواد زیربناوي باندې د نویو بریدونو څپې پیل کړې دي. ویل کېږي په دغو بریدونو کې زیات ملکي وګړي ټپیان شوي دي او د دغې باد مهم بنسټونه ویجاړ شوي هم دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د ژوندیو مخلوقاتو د عکس او ویډیو پر سر بندیز
البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي، آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي جاوید مومند نه درک کېدل. هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ.
د هلمند د مختلفو لوسوالۍ ټولو لوسوالۍ څخه موږ چې ډیر جمع کوو دلته به راوړو پروسس کوو بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ختیځ لغمان او ننګرهار ولایتونو کې یو شمېر خبر اعلان وایي. د امر بالمعروف او نهي اعلان منکر د وزیر په غونډه کې خبر اعلان او ته د تصویر او فلم په اخیستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دوی په خبره د دولتي ادارو له خوا ورته ویل شوی چې په دغه ناسته کې د خبرو جوړولو لپاره باید یوازې غږ ثبتونکي علي لزان سره ولري. خالد نفي وړم ورځ ننګرهار او پرون لغمان ولایت ته تللی و. نور جزات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خبريالانو لوري د فلم او تصویر پر اخیستلو د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو حکومت په ختیځ لغمان او ننګرهار کې هم د انزور او فلم په اخیستلو بندیز لګولې. پرون دوشنبه په لغمان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر خالد حنفي لغونډې وړاندې د ولایت د ویان لوري خبريالانو ته پاستول شوی غږیز پیغام کې ویل شوی چې غونډې ته د خبر جوړولو لپاره یوازې ځان سره غږ ثبتونکي آلی راوړلی شي. د ولایت د ویان عبدالمالک نیازی دا غږیز کلپ له ازادي راډیو سره شریک شوی چې پکې ویل شوی
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده سبا چې ناسته له ولسونو مسلمینو سره لرو. البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي، آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
په لغمان کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې ناستې یوازې غږیز راپورونه برابر کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی له دیوړاندې د روانې اونۍ د یکشنبې پورس پنګرهار کې پنګرهار کې خبريال د نوم د نخبرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم د ولایتي ادارې لوري په غونډه کې د تصویر او فلم اجازه ورنکړل شو.
هیڅ یو خبريال حق نه لري چې ځان سره غونډې ته کمره راوړي ویل چې د ژوندۍ موجودات انځور اخیستل ویډیو اخیستل دا ګناه ده. مونږ ته د ویډیو اخیستل او مونږ ته د انځور اخیستل هیڅ اجازه رانکړل شو. دلته تلویزیونونه ولا موجود اغی راپور نیمګړی شو، اغی راپور تکمیل نشو، شاپی رسنۍ موجوده وي او کمره مونږ سره ډیره ضرور ده. دغه خبریالۍ سره تړلي وسایل دي.
د ننګرهار خبریالان وایي په تصویر او فلم اخیستلو بندیز د دوی ژورنالیستیک کارونه زیانمنوي او دا په دې معنی ده چې دوی باید د خبریالۍ دندې پرېږدي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنۍ او حقونو تجمن دي، خو خبریالان په ټینګار سروي تصویر او ویډیو د ژورنالیزم مهمه برخه جوړوي او دا چې پرې بندیز مستند او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو هڅه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او یو شمېر نورو ادارو له دې وړاندې د خوست، کندهار، تخار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د رسنیو له لوري په دولتي ناستو غونډو کې د تصویر او فلم پر اخیستلو او خپرولو بندیزونه لګولي دي. د طالبانو حکومت د تیر اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یعنی سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو سلوخ پرولو بندیز لګیدل. نږدې دوه اونۍ مخکې بیا د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ای اف پی سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلي شي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له غبرګونونو سره هم مخ شوي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبان حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې یوازې به غږیزې خپرونې ولري، خو په دې اړه د طالبانو حکومت په رسمي ول تروسا سندي ویلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پانتون استاد او د سیاسي چارشانو کې جاوید مومن ځینې خپلوان دا کوي چې د طالبان حکومت هغه درې ورځې مخکې نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. نور جزئیات په دې راپور کې وره.
په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو یو شنونکي جاوید مومن چې څه موده مخکې هم د رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه، ځینې خپلوان یې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا په نامعلوم دلیل نیول سوی دی. د ښاغلي مومن دغه خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ له غرمې مخکې 10 بجې له خپله کوره وړل سوی او لا یې هم په اړه معلومات نشته. د مومن دغه خپلوان دا هم وویل چې د نوموړي کور ته ورغلو کسانو ورته ځانونه د طالبانو د استخباراتو کسان معرفي کړي او خپل کارتونه یې ورښودلي دي. دوی وایي په اړه یې سخت اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ښاغلی مومن دې زر تر زره آزاد سي. که څه هم د هغه د نیول کېدو دلیل مشخص نه دی، خو شاوخوا شپږ ورځې وړاندې نوموړي په خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي و چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لري کړای دی. هغه مهال ځینو رسنیو د هغه دا خبره راپور کړه او دا ویډیو زیاته لاس په لاس کېده چې د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو ځینو کارونکو خبرګونونه هم راپارولي وو. تر هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د جاوید مومند یو عکس چې سره خوله یې په لاس کېده زیات خپور سه او د طالبانو د حکومت پلویانو له دې عکس سره لیکل چې دای باید د پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په تور ونیول سي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ازادي راډیو ته په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملړ هم راستولای چې د دوی په خبره نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا دوی ته ورسپارل سوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملړ پرته نور خلک په خپلو بحثونو کې نه سي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. دا لیست هم تر اوسه د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته رد یا تایید کړی نه دی. هڅه مو کړه په دې راپور کې په افغانستان د نن د پوهنتون د هغو استادانو او د چارو شنونکو چې وړاندې په بیلابیلو رسنیو سره په سیاسي بحثونو او خبرونو کې ګډون کاوه نظرونه واخلو، خو له دې ډلې څو تنو یې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو رسنیو کې بحثونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او له هېواده بهر رسنیو سره دوی د نیول کېدو له ویرې خبرې نسي کولای. خو له هېواده بهر ځینې سیاسي شنونکي او د چارو پوهان وایي په هېواد دننه د حقیقي وضعیت له بیانولو نه پشا کیږي. له دې ډلې د سیاسي چارو پو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې یو تپه چاره دوی غواړي خبره کړي او په دې توګه هغه خپله ناپوهي، بې سوادي، ظلم، استبداد او خشونت د افغانستان په خلکو یې جاري کوي، هغه د نظرونه پټو ساتي. البته موږ افغانان چې په بهر کې هستو ټول قوت د ظلمونه د دوی د دغه جبرو استبداد رابربندوو.
د یادونې ده چې د رواني میاستې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستانی هم نیولی و چې بیا څه باندې د شلو ورځو بند وروسته بیرته خوشی سه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمېر افغان کډوالو چې له ایرانه د سلو لږ وخت سره مخ دي دا ورځې هڅې کوي چې په قاچاقي لارو ترکیې ته ولاړ شي. ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند شرایط ډېر سخت شوي دي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ کیږي. نور جزت پراپور کې
یعنی با مرگ خود بازی میگونه، شاید 80% 90% در خطر است، شاید 10% تو شانس داشته باشه که رد بشه اونم طرف ترکیه.
محمد معورد دا یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له ایران ترکیه ته د قاچاقي سفر نیت لري. هغه له هغو لسګونو افغان کډوالو څخه دی چې ادعا کوي په تېرو اونیو کې په ایران کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډېر سخت شوي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخېږي. محمد وایی لویری چی افغانستان تا دیپورت نسی غواری پا غیر قانونی لارو ترکیه تا واوری. هغا دا پریکره یوا چاره گرنی دیستونزو دی حل پاره، خو دی بد او دیر بد ترمنزی دی دیر بد انتخاب گرنی. هغا ازادی رادیو سره پا خبرو که وویل
وضعیت تهران هم خیلی خراب بود. د تهران وضعیت ډیر خراب و، هغه کسان چې پاسپورت هم درلود نیول کېدل او بیرته یې په زور ایستل. د ترکیه لاره هم ډیره سخته او ګواښونکې ده، هوا هم سړه ده. اوس موږ د ماکو پر پوله یو، شاوخوا 60 کسان یو، کورنۍ هم راسره دي. په ایران کې شرایط سخت دي او په افغانستان کې ډیر زیات سخت.
ویل کیږي چې د ایران حکومت د افغان کډوالو د ایستلو هڅې په دې هیواد کې د انساني قاچاق بازار تر بل هر وخت ډیر ګرم کړی دی. هغه افغانان چې لا هم په پټه په ایران کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، دوه انتخابونه لري: یا له ایران افغانستان ته ایستل کیږي او یا ترکیه ته سفر کوي. هغه لاره چې تر دې وړاندې هم د افغان کډوالو لپاره مرګونه ثابته شوې ده. زبور یو بل افغان کډوال دی چې په ایران کې دی او ترکیه ته د تلو نیت لري، په داسې حال کې چې پوهیږي دا سفر له ګواښونو ډک دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوه ډله تیریږي او بله ډله نه تیریږي، یا بیرته راګرځول کیږي، یا د ترکیې د پولیسو لاس ته ولیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي. چانس دی نو، که چانس وو کیدای سي تیر سو، که نه بیرته به راوګرځو. حالات داسې دي چې بالاخره مجبور یو انتخاب وکړو، او افغانستان خو معلوم دی بیکاري او بدمرغي ده.
د ایران په خاوره کې افغان کډوال له دې ویرې چې افغانستان ته ونه شړل شي مجبوریږي مخکې له دې چې دا کار وشي ځانونه ترکیې ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ځینو ایراني چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 270,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي، او د روان کال تر پایه به 2,000,000 نور افغانان هم وباسي. یادونه ده چې افغان کډوال په داسې حال کې هڅه کوي چې په غیر قانوني لارو ترکیه ته ځانونه ورسوي، چې په دې وروستیو کې د هیواد هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ایستلو عملیات سخت کړي، او افغانان په ترکیه کې هم له پولیسو د ناوړه چلند شکایت کوي. ان تر دې مخکې پلوتیکو، اشپیگال او یو شمیر نورو رسنیو د خپلو موندنو پر بنسټ راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي پناه غوښتونکي په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې سختې ورځې تیروي او له وهلو ټکولو او ناوړه چلند سره مخ دي. د رسنیو راپور ورکړی و چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي په زور اړ ایستل کیږي چې په خپله خوښه یا غوښتنه د بیرته ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دوی وړاندې ویلي چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي له غیر صحي شرایطو، زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله ډله سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له راتګ څخه څو ساعته مخکې پر اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. نور تفصیل د فرشتي صاحب په راپور کې.
د حزب الله ډلې د راکټي برید په ترڅ کې د اسرائیلو په ګڼ میشتو سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګولې دي، خو ظاهراً ځاني یا مالي زیان نه درلوده. د اسرائیلو پوځ ویلي 15 توغندي له لبنان څخه پر اسرائیلو وتوغول شو او زیاته یې کړه چې ډېری یې د الوتکو ضد سیسټمونو لخوا کشف او له منځه وړل شوي او په یو پراخه آزاده سیمه کې لوېدلې دي. دا راکټي برید په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلو په لبنان کې خپل بریدونه زیات کړي او په حزب الله پورې تړلي مالي اداره یې په نښه کړي. بلخوا امریکا هڅه کوي چې د حماس ډلې د مشر یحیی سنوار له وژل کېدو وروسته په غزه کې د اوربند خبرې بیا پیل کړي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډیری جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو روپۍ ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ناوخته د اسرائیلي الوتکو د بریدونو د تلفاتو شمیر چې په بیروت کې یو لوی روغتون ته څیرمه څو ودانۍ په نښه کړې وې 43 تنو ته ورسېد. د لبنان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې 55 کسان نور ټپیان شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. یحیی سنوار د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د حملې ترا ګڼل کیږي چې په نتیجه کې د اسرائیلو د شمیرو له مخې 1200 تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه نور یرغمل شوي وو. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس به له منځه وړي او د دغه ډلې لخوا نیول شوي لسګونه یرغمل شوي کسان به بیرته راولي، خو حماس وایي یوازې د یو تلپاتې وربند له غزې څخه د اسرائیلو د بشپړ وتلو او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې به یرغمل شوي کسان خوشي کړي.
هلمان کې البته ورته اوس هم یو سپورټي سافټ سټوډیو
د آسیا ایمرجنګ جام په ګروپی پړاو کې افغان ابدالیانو خپل ورستۍ لوبه د 15 وکټو په توپیر د هانګ کانګ ملي لوبډلې ته وبایلله. دغه سیالي چې د عمان په کوربتوب د کابل پر وخت ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوې وه، افغان لوبډل مشر د پښې تر ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 19.5 ورونو کې 131 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې هم د افغان توپوهونکو له ډلې صدیق الله اتل مخکښ و، هغه 250 منډې وکړې. دغه راز کریم جنت 21 او نومان شاه په 6 منډو وسوځېدل. د هانګ کانګ په توپ اچونکو کې بیا انس خان خوځلید چې شپږ لوبغاړي وسوځول او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. یاد لوبډلې ورکل شوی هدف د ورستي اور په دریم توپ د 15 لوبغاړو تر سوځېدو بعد پوره کړ او په دې سره د ایمرجنګ په روان جام کې خپل لومړی بریا ثبت کړه. د هانګ کانګ لوبډل مشر نزاکت خان 16 او بابرایات 9 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عبدالرحمن رحماني 3 او قیس احمد 2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان الف لوبډلې په ګروپي پړاو کې د سریلانکا او بنگلاديش الف لوبډلو ته ماتې ورکړه او له همدې عمله نیمه پایلوبه ته رسیدلې دي. د روان جام د ګروپي پړاو وروستۍ سیالۍ به د 4 شنبه په ورځ د اکتوبر په 23 نیټه پای ته ورسیږي او له هغې وروسته به څرګند شي چې د اکتوبر په 25 نیټه افغان لوبډله له هندوستان او یا هم له پاکستان سره نیمه پایلوبه لوبوي. د نیمه پایلوبه په تړاو افغان لوبډل مشر درویش سولي وویل،
هغه چې موږ میډل آرډر کې لږ وکټ ډیزرو ورکو نو کوشش وکاو چې سټرایک ټوټل ډېر وکړو او وکټ مو سره چیرته اخر کې ډېرې نو موږ کولای شو ښه ټوټل کړو.
دا ورته چې د آسیا ایمرجنګ جام پیلو به د اکتوبر په 18 نیټه وي.
لا خبرونو ور اخوا
هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکې چې له لسیزو راهیسې غیر فعال و اوس بیا رغول کېږي او د خلکو هیلې راژوندۍ کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداری د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د فابریکې له فعالیت څخه هدف دا و څو دغلته خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او دغه راز د هلمند د لبنیاتو محصولاتو ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي.
تجار یا سرمایدار سړی دی د حیواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري یې اوس راوړې ده چې دا لبنیات په عصري او مډرن ډول فعال کړي.
پانګوال ډاکټر محمود الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادې فابریکې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی او د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دې فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي وایي.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو، پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به زموږ سره 100 کسان په کار باندې مصروف وي او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان موږ سره مصروف وو.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه و. دا فابریکا په 1900 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړه شوې وه ترڅو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یو مهمه سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
موږ وروره په دې ډېر خوشحاله یو. مخکې دغه پرواز دغه ملکونه د پاله سوې دا د وچ پاله کېږي، موږ ډېر په دې خوشحاله کېږو. موږ د مالدارو شیدې نه بیا ضایع کېږي او خلک مو راغو سره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غواو فارم لرونکی دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداری کاروبار ته وده ورکول سي او د ځوانانو لپاره به د کار زمینه هم برابره سي.
دا خو د حکومت ډېر غټ کومک دی چې یو د خلکو سره وکړي او دا کم کار چې وظیفه مخه اخیستې دي دا زموږ لپاره ډېر غټه وسایه ده چې دا او شی مې نه بیا ځای کېږي.
د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند ولایت شاوخوا 50% خلک په کرهڼه او مالداری بوخت دي او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس فابریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږدمهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي، په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یو مهمه مرسته وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو بېلابېلو لګېدلو محدودیتونو یو شمېر افغان سندرغاړي دې تیار کړي چې ځانګړې سندرې وایي. دوی د خپل هنر په ژبه د افغان نجونو او مېرمنو د حق لپاره غږ وچتوي. تفصیلي پر راپور کې.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي. نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وایي د تر اوسه پورې پر افغان جون او خزو د زده کړو په شمول بیلابیل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندرې وایي دي. د طالبانو د حکومت له درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي او دغه راز د 2001 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولی دی. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28مه اعلان کړ د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو له لاس تللو هڅو لپاره خواشینی ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته د نجونو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خواشینی خبره ده او زه خواشینی یم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حقه حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خوزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو آن هغه پخوانی سندرې هم راتازه کړي چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوي وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر پخوانی فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا اتیا یا نوی کاله عمر لري.
هغه وخت هم د کلیواله پښتنې خځې د محدودیتونو پر وړاندې د سندره ویل شوی و او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړ چې افغانه خزه افغانه پیغله لکار او لخونځي او لپانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بندې دي. دا کله بندې مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
روزګان کې د دوی وچکالۍ له کبله بزګران د اوبو د کمښت ستونزې سره مخ دي. خو ځینې بزګران هڅه کوي د اوبو لګولو نوي میتودونه رامنځته کړي تر څو خپلې کرنیزې ځمکې له زیان څخه وساتي. په دې وروستیو کې شمېر بزګران د اوبو د قطرې سیستمونه فعال کړي دي چې له لارې د لږو اوبو په کارولو سره ډېر ځمکه خړوبېږي. نور چی زیات پر راپور کې
اورزګانی بزګران د وچکالۍ له ستونزې سره د مبارزې لپاره نوښتګر ګامونه پورته کوي او د اوبو د قطرې سیستم پالولې د حل غوره لار غني. عبدالواحد د اورزګان یو کروندګر دی او وایي چې د وچکالۍ سره د مبارزې په پار د خپل باغ لپاره د اوبو قطرې سیستم پال کړی دی. دی وایي اوس مهال په کوم اوبو باندې خپل ټول باغ خړوبولای سي او ترڅنګ اوبه هم زیاتې نه ضایع کیږي.
هم د وچکالۍ لپاره مهم دی او وسګلوت لري. هم د بزګر لپاره مهم دی او محصولات شراوي اصلات له مرزو ستل کیږي ش سمیږي او پر وخت ارنا تخپل پر وخت وبو رسیږي.
کروندګر وای د دې نوښ سره بعد او بده ځای کېدو مخونی ول سی او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت او حاصلاتو د زیاتوالي لپاره به ګټور ثابت سی. ناصر د ورزګان یو بل کروندګر دی او وای چې د اوبو د قطرې سیستم په مرسته کولای سي خپل باغ او نور کرنیز توکي د امراض څخه هم وژغوري.
روبنه لږ مزګه په ډیرو بوبو او کاغذ سیستم فعال سي لږ روبو مش کولای سي چې ډیر مزګه وکړو او ډیر مزګه په وبکو او هر څه د خپل حق ورسي او د اوبو سپما هم وسي.
د کرنیزو چارو کارپوهان هم د اوبو قطرې سیستم د اوبو د مدیریت او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره یو ښه ګام بولي. محمد کریم چې د کرنیزو چارو کارپوه دی او وایي چې د اوبو قطرې سیستم به د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي او په مستقیمه توګه د نباتاتو ریښو ته اوبه رسوي.
ته یو چندو بلګ دوه چندو بلګ والی دلته یو چندو بلګ وایس دونه کې مثال دوه متر یا درې متر او زمکه خړوبه کې الته د څلور چندو خړوبه وایس ځکه سالته وب استعمالال کمی.
د اورزګان ولایت د کرن ریاست ویان عبدالمنان فاروقی د بزګرانو د دې اقدام همار کلی کوي او وایي چې دوی هڅه کوي د بزګرانو سره د اوبو د قطرې سیستم په جوړولو کې مرسته وکړي.
لخل گوسره د قطری سیستم پاک لباندی وژه غیژو اغه ته گټی بیان کو او اغه پدی بنی پوکو چې د څونه د وبوس د وبوس په ماکی او څونه لژو بد د ډیر مزک د پاره کفایت کی.
سیمیز چارواکی او د کرنی کارپوهان د گی سیستم پراختیا ته هیله مندی او پدی باور دی ک په ټول ولایت کې دا سیستم پالیسی نه د وچکالی غیزی به په ډیره کم اندازه احساس سی.
پختو خبری مجلم دلته پای ته رسیږي. خو دری خبری مجلم زموږ همکار صدر فروخ تاسو وړاندې کوي. فروخ صاحب سلامونه، ستړی مشه، بخیر راغلی خبرونه ته.
تشکر حسین جان، سلام به